وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبان د حکومت توانځ بل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد جمی پوراس پر خپل ایکس باندې په خنی ټیوټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواهي به سر لنن شنبه څخه پیل شي. دغه په خبره په لمړی ورځ په تنخواهي د بارنوي چارو اجو وقف د کډوالو بیرته رسندونکو چارو سوداګرۍ او صنعت د فالوور زده کړو قانونو او پټولیم او مالی وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په رسنونکو څلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي ډیډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی جدی میاشتی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپا ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلي دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلې او په تیرو باندې د رینی مکلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسکونو میلیونه یورو مرستې اکړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس باندې په خني ټیوټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.5 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څخه باندې 2.5 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پوری غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلبی، درېمې تر زرنج غور خوري پوری غزیږي، څلورمې تر لشکرګا او پنځمې هم تر کندهار پوری غزول کیږي. د ټولګټو وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړې وروسته به عملی چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ای سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا زر تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده.
مانه ډېر سختي رغیس اسلام آباد لوري
بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
دا افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او کسیسي کاټي بالکل تنګول رغیس کورونه ما چاپیره شي او زنانم ویلی او سړیانم ویلی غون د مخې روان کړی دی، نه کار ته ګور نه به کار ته ګور. یو
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی، چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور به اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هېوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هېوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو کارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلو از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی را غلی و اغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگراتا گوکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره تماس میولی چه موگ و کولی شو ورسرم رست وکلو. کول بدا مرغز مک هم پا وسکی چه نشته چه ده اغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنه سردستی وزیت دی آن حق کسان چه قانونی په ویزه سر راځي هغوی هم ریپورت کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بد ورځ راوستی. افغانان چې نیسي او کمپونی کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل
کیږي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم زو د اساسي بشري حقوقو او تر څنګ یو مورز خبرونه اورو.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقونه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډېره پخوانۍ پدیده وه، پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسکونیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوشې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کېږي. نو هر کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعاً له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. د مونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، داسې خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک بیا غته ورتلل.
ګورې، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې پیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تک، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي، ولارې ډېرې پیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیات البته مهمه ده اساسي بحث دا ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نزي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا ککما غه هوا ته ورزیم په داخپل قضیه چې دی دا د دروغ پر بنسټ جوړی کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي ځکه بل الله را خوشتانه دي لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړی د دروغ تذکرې جوړی لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو خاص نتیجه نه دا ورکړي ډیر نور لار دي دیش تاسو مثلا که په هر تسړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا او یا کزی په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به چې کدی باندې تمامېږي او قرباني به داسې حوادث او دوی په خپل وسی
کله چې یو څوک په ملک وسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پویږي ک د دې ملک په قانون زپو نه سم او داسې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولې سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بي خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان ته حاکم کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلی او قضایی محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت هم دغه ده چې د وګړو له حقوقونو به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام او کڅام لري تاسو خبر پیروخانه ټول سي در ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسون کوي دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې لوجیه پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خاط شوي نه دي صحیح ده او موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی ده غلطه ده غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي د دوی په کورنیو پورې مربوط ده که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې په لاسها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري
بله مصبا صاحب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده نوی فرهنګ نه زده کړه کوي نوي شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډېرې ګټې دي شرعي فضایی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کوم از مکه چې د په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رالنډه شوې ده، او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډیر زیات سفر کوي، د نورو دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله، مثبت صاحب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لږ کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان داسې د سوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډیپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې اوسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته دی خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټ شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان. چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي او دلته ځان عیار کړي، ژوند ښه ژوندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوې ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراعاتول ډېر زیات مهمه دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي، او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا انتو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس بس، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتي نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. ترکیه کې د نوي بدلون لپاره د لیدنو کتنو ګنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. له څو کالو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دورانی وایي بدلون خامخا را روان دی.
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت ته اور ورواچو تباه کړه ندې خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستاني زیات تلاش زیرا دارن کې در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که اواز هستن که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی یا نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن.
که چیر جهادی تنظیمان مشران لدین انکار که چی گویده ملاقات نداشته باید چی دوی ولست وضاحت ورکی زکه چی ولست نو پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو و پا افغانستان که واریو تا دوامه که داغ پندوس کال راسه داغ لو و پا افغانستان که روانه دا دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا که
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه ګنګوسي اوج ته رسیدلی. خو ترامپ تیره وونۍ یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي دا میار ودی خامخا پورا کوي او کدی چې اختلاف او څه کوي بیا بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاوند مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي. هغه د موږ د شاو درې دی او همچنان د سی سی دی. موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا بیا هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادې رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلومات د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې دا مهال په استانبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ د جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي د کومو چې آوازه ده.
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند، اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کوم نتیجه کوم هغه نه ور که زکه غم متاثر سوی چی هغه نور افغانان حتی دوی خپله قومونه حتی دوی کورنۍ هغوی نفرت کړي نور نه غواړي نه افغانان دوی غواړي. پاکستان سره د دې لپاره چې ځان فعال وښي اکتیف وښي، طالبانو باندې فشار واچوي او یا غربي نړۍ ته وښي چې داسې یو پروګرام زه مخته بیایم، خپل چلول کوي، خپل کار مخته بیایي، خپل اهداف او پالیسي مخته بیایي. دغو چارواکو نور سره جوړي هغه نور نه افغانانو نه نړیوالو باندې ځکه دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوي چیري نوي کسان بوي په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنی، نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دې نه انکار کوي چې ګویا دا ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړي تر څو پر دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي یووالی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت ته اور ورواچو و تبای کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېر لاسوهنه کوي او دا زموږ لپاره ډېر تبه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چی نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارده ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړې دي، ورسره سم له افغانستانه په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس ستانکزي وتلو، کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونۍ زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتیدنې یو ور بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج یې اعلان کړی دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات ارائه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هیبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسې هم وایي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم او استبداد وسیله ده، او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي، د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پنځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي، او کومک ته چې خوست کې ده او بعضې فدرایي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه هم اوس جوړ دی. خوشحالي وکړم وګورم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز تفکر جرګې مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورني اختلافات په کچ منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاصې پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیارو دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنی یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوې 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل به د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کالو راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي، خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دي او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره، د منطقې سره، د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملات نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې ور بیا د افغانانو سره یو لسنیوي وکي چې هم اقتصادي مشکلات لري د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه دې ټولو خبر دي
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 20,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټساپ خپور کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 20,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټې یې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي. دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دي د ښځو په کار باندې بندیز دی په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دا هغه لاندې دا یوه غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېده. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ایچ آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیر اونۍ په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندېدنې یو وار بیا د افغانو مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوځه شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانګزي ازادي راډیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ایم سی سی کرکټ کلب سره د 10,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دي تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی ته موږ لیټر لیګل دي. په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه سي، هغوی د موږ تر شا ودرېدي او همچنان د آی سی سی ډېره.
نوموړي تعریف کړه چې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جونو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړی او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بسپنه ورته راټوله کړي. د جمهوری نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 15 جونو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تېره دي.
د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو ښځیره ده د ټول دپاره، او ګچې اوس ایم سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالي مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالي مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي، تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلوده چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یوازې په کابل کې 4,211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګی تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بیلابیلو اصنافو، لوړپوړو ودانیو، فابریکو او شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونه پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادي چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلې ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازی نه د اخیستلو اجازه لري، او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوښتې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده، او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 30,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 30,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. دې نه مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهوري نڅاګرې او اداکارې راکی سامن سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی ده او واده یې ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روباټ ته د خپل هیواد د انسانانو طبیعت ورکړو، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 10 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
شنو ونو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو ستایا ما دشنو
Thank you.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته. We'll be right back.
چا